حالا رضوان مراد در استودیو هست با یک برنامه یک ساعته دیگه. من امید مرزبان تا ساعت 9 اجازه میخواهم.
نرزیت امانه نه امید مرزبان دوستان و دایو ساعت اخبروانه در شمشاد زدران پا تخنیکی همکاری ورانده کیگی او پا که ورچ در افغانستان ملی امنیت ویل ننگرهار پا هنتون سخه نیول شوی وویشتن محسلان لدائش او طالبانو او اسلامی گند سره اړیکه لري. په افغانستان کې به د راتلونکي 2018 کال تر نیمۍ پورې د اور ګاډي د کرښې تخنیکي او جوړښتي کارونه پیل شي. نور رپورټونه هم لرو خو په سر کې مرزیه احمد زی د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر دیو حکم په صادرولو سره د خپل حقوقي سلاکار دنده وځنډوله. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست داسې شواهد لاسته راوړي چې د ننګرهار پوهنتون یو شمېر محصلین له داعش ډلې سره لاس لري، او په جرمني کې د یو بمي امنیتي ګواښ له امله د جرمني او هالند ترمنځ د فوټبال سیالۍ ځنډول شوې. پورا خبرونه. افغان ولسمشر دیو حکم په صادرولو سره د خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي دنده وځنډوله. په دغه 15 مادي فرمان کې چې تیر ماښام د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا خپور شو راغلی چې ته راتلونکي پریکړې پورې به نه یوازې د حقوقي سلاکار په توګه بلکې د کابل بانک د پورونو د راټولولو په برخه کې د ښاغلي محمدي دندې تعلیق وي. ولسمشر غني دغه راز یو پلاوی ټاکلی چې د کابل بانک د تصفیې په برخه کې د عبدالعلي محمدي په ګډون د دخیلو کسانو غیر قانوني اجرات وسیړي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری په دې وروستیو کې ویلي وو چې د ولسمشر حقوقي سلاکار له دغه وزارت څخه غوښتي وو چې د هوشمن په نوم ښارګوټی د جوړولو جواز خلیل الله فیروزي ته ورکړي. فیروزي د کابل بانک یو له اصلي پوروړو څخه دی چې د محکمې لخوا په 10 کاله بند محکوم شوی دی، خو وروسته له هغه چې د دې ښارګوټي په پرانیست غونډه کې د فیروزی ګډون انتقادونه راپورته کړه، ولسمشر د دغه ښارګوټي د جوړولو قرارداد لغوه اعلان کړ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار د پوهنتون وویشتنو نیول شوي محصلین له داعش او وسلوالو طالبانو سره په تړاو تورنوي. د دغه ریاست لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې له دغو کسانو سره یې پر تورو او سپینو بیرغونو سربیره داسې اسناد او شواهد نیولي چې له دغو ډلو سره د دوی تړاو ثابتوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي هم ازادي راډیو ته ویلي چې دغو محصلینو په خپلو خونو کې د داعش او طالبانو بیرغونه او نور اسناد ساتلي وو.
دوی په خپلو د اوسېدو په خونو کې د حکومت ضد شعارونه لیکلي وو، همداراز د یو مرکز په توګه یې د خپلو خونو څخه استفاده کړې. د دې تر څنګ دوی ځینې نور بیرغونه چې هغه د داعش اړوند دي یا د وسلوالو طالبانو اړوند دي، هغه په خپلو خونو کې ځان سره ساتل. ځینې نور واړه واړه پیغامونه دوی په نورو برخو کې هم غشوي او یو شمېر نور شواهد له دوی سره یو ځای نیول شوي دي.
دا مظاهره شاوخوا لس ورځې وړاندې شوې وه چې مسلین پکې د داعش او وسلوالو طالبانو له بیرغونو سره راوتلي او د حکومت ضد شعارونه ورکول. له دغو محصلینو څخه وویشتنه په دې وروستیو کې نیول شوي دي. ځینو محصلینو ویلي وو چې د پوهنتون د لیلې د ناسم وضعیت او د دوی د ستونزو د نه اورېدو له کبله یې مظاهره کړې وه. د ملي امنیت ریاست وایي دغو محصلینو غوښتل یو ځل بیا په ننګرهار کې ورته اقدام وکړي او د وسلوالو مخالفینو له بیرغونو سره سړکونو ته راووسي. او د افغانستان برېښنا شرکت وایي تر راتلونکو 2 کلونو پورې به د افغانستان د برېښنا ستونزه هواره شي. دغه شرکت تېره ورځ له ترکمنستان څخه د برېښنا د انتقال لپاره د عملی کار د پیل په هدف د څه باندې 80 میلیونو ډالرو په ارزښت دوه قراردادونه لاسلیک کړه. د برېښنا شرکت د پروګرامونو د سمون رئیس وحیدالله پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه قراردادونه له هند او جرمني شرکتونو سره لاسلیک شوي دي. د ښاغلي پوپلزی په خبره د دوړ قراردادونو لګښت د آسیا پراختیا بانک لخوا ورکول کیږي. ټاکل شوی د دغو پروژو عملی چارې د راتلونکي زیږدیز کال په حمل میاشت کې پیل شي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د دغو لینونو یا مزو په غځولو سره له ترکمنستان څخه زر میګواټه برېښنا افغانستان ته راوړل کیږي. د جرمنی د هانور ښار پولیس وایي چارواکو د یوې بمي چاودنې په اړه د کره معلوماتو له مخې د جرمني او هالنډ ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه ځنډولې ده. ټاکل شوې وه دغه لوبه پرون د جرمني په یو شمالي ښار کې وشي، خو د لوبې تر پایل یو نیم ساعت د مخه سټډیوم خالي کړی شو. د جرمني خبري اژانس د یو پولیس له قوله ویلي چې وایي دغو معلوماتو دوی اندېښمن کړي وو چې ګواکې یو کس په سټډیوم کې دننه غواړي چاودنه وکړي. کل شوی با د صدر اعظم انګلا مرکل په ګډون یو شمیر حکومتي چارواکي د دغه لوبې نندارې ته ورشي او په دې توګه غوښتل یو داسې پیغام ورکړي چې جرمني به د پاریس تر بریدونو وروسته تروریزم ته سر ښکته نه کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل ګوند تر بری وروسته یو ځل بیا احمد داوود اوغلو ته د صدر اعظم په توګه دنده ورکړه چې نوی حکومت جوړ کړي. دا اعلان وروسته له هغې وشو چې اردوغان او داوود اوغلو پرون په انقرې کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې سره ولیدل. د عدالت او پرمختیا واکمن ګوند چې اردوغان یې تمویلوي د نومبر د لومړۍ نیټې انتخابات وګټل. تر دې وړاندې دغه ګوند د جون په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت څوکۍ له لاسه ورکړې. نوی انتخابات داسې مهال شوي چې په ترکیه کې تاوتریخوالی له سره پیل شوی دی او اردوغان او داوود اوغلو ټینګار کوي چې یوازې د یوې ډلې یا ګوند اکثریت کولی شي هیواد ته ثبات بیرته راوګرځوي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کرد یاغیانو ترمنځ له سره پیل شوو جګړو کې سلګونه کسان وژل شوي دي او په دې سره د دغه هیواد د سولې له وړاندې ټکنۍ پروسه ماته شوه. په ترکیه کې دغه راز د کردانو په یوه غونډه کې دوه لوی مرګي بریدونه وشو چې ظاهرا په هغه هیواد کې د اسلامي دولت دلیل خوا شوي دي. او چارواکو په بوسنیا کې درې بوسنیایي مسلمانان په دې شک نیولي چې د 1992 څخه تر 1995 کال پورې د بوسنیایي سربانو په کورنۍ جګړه کې جنگي جرایم ترسره کړي دي. سارنوالان وایي دوی هغه مهال په ګروزودی ښار کې د شاوخوا سل تنو سربانو په نیولو کې لاس درلود. دغو درې مشکوکو کسانو هغه وخت د پولیسو او پوځ د قمندانانو په توګه دنده ترسره کوله. په یوې اعلامیې کې راغلي په هغو لونو کې نیول شوی ملکی وګړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو د سو میاشتو لپاره په غیر انساني او ستونزمن وضعیت کې ساتل شوی وو. په یو جلا خبر کې پولیسو هغه کس نیولی چې په غیر قانوني ډول د لسګونو سرب ملکیانو په نیولو تورن دي او ویل کېږي چې له بندیانو سره یې ځورونې او غیر انساني چلند کړی دی. د خبرونو پای
تاسو زمون غږله ازادي رادیو اورئ. ملي امنیت وایي هغه وشتنه محصلانې چې د ننګرهار له پوهنتون نیولې دي له داعش طالبانو او اسلامي حزب سره د اړیکو درلودو په تور تورن کړي دي. په روانه خپرونه کې دا هم وایي چې راتلونکي میلادي کال تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د اورګاډي د کرښې تخنیکي کارونه بشپړ شي.
موږ تقریبا د کندوز بیا تر اقینې اندخوی پورې چې د حدود کې د 280 نیم کیلومتره کېږي مطالعات باید تکمیل کړو.
یو تازه سروې ښیي چې افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې یو دی چې تیر کال پکې ډېر کسان په تروریستي حملو کې وشل شوي دي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د 5 کلن ستراتیژیک پلان د جوړولو او په سیمه کې د مخابراتي او انټرنیټي فعالیتونو د پراختیا لپاره د مخابراتو دولتي رئیسانو غونډه جوړه کړې وه. د خپرونې په دوهمه برخه کې د زیارت ګل په نامه د هغه افغان سره مرکه اوري چې غواړي د چک جمهوریت له لارې جرمني ته ورسیږي.
هغه مرکړی بیا هغه نه پس مات ویلې نو ما ورته زمان نه کړم درسره بیا کور ته خطونه راچولي وو.
د انصاف په لټه کې آزادي اوریدونکو 19 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه برخه کې خبريږي. تاسې زمون غکل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 100.5 سپا په کابل او د افغانستان په ټول لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدلای شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي هغه وشتنه محصلان چې د ننګرهار له پوهنتون نیول شوي له داعش طالبانو او اسلامي ګوند سره اړیکه لري. د هغه محصلان دي چې په دې وروستیو کې د ننګرهار په پوهنتون کې د یو لاریون پر مهال د داعش او طالبانو بیرغونه له ځانه سره لرل. د ملي امنیت ریاست وایي دغو کسانو پلان درلود یو ځل بیا د ننګرهار ښار په سړکونو د داعش بیرغونه راوباسي او د دولت وسلواله مخالفانو په ګډه شعارونه پورته کړي. د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست د داعش او وسلوالو طالبانو ملاتړ په دې هیواد کې جرم او د قانون خلاف عمل بولي. تفصیل لفریبا ظاهر اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي دغو محصلینو غوښتل یو ځل بیا د تروریستانو او وسلوالو ډلو په ګټه او د دولت پر خلاف شعارونو سره غیر قانوني مظاهرې وکړي. دغه ریاست تیر ماښام د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې نیول سوي کسانو په پام کې درلوده چې په راتلونکو دوو ورځو کې د ننګرهار سړکونو ته د داعش او طالبانو له بیرغونو سره راووزي. د ملي امنیت ریاست دغه ټول نیول سوي محصلین په ننګرهار کې په داعش، طالبانو او د اسلامي ګوند په ډلو پورې تړلي کسان بللي دي. د اعلامیې له مخې له دغو کسانو سره د تور او سپینو بیرغونو په ګډون داسې اسناد ترلاسه سوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د دوی تړاو ثابتوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼی همدا مني چې دغو کسانو په خپلو اتاقونو کې د داعش او طالبانو بیرغونه ساتل.
دوی په خپلو د اوسېدو په خونو کې د حکومت ضد شعارونه لیکلي وو، همدارز د یو مرکز په توګه د خپلو خونو څخه استفاده کړي. د دې تر څنګ دوی ځینې نور بیرغونه چې هغه د داعش اړوند دي یا د وسلوالو طالبانو اړوند دي هغه په خپلو خونو کې ځان سره ساتل. ځینې نور واړه واړه پیغامونه دوی په نورو برخو کې هم غشوي او یو شمېر نور شواهد له دې سره یو ځای نیول شوي دي.
ښاغلي خوګیاڼی ازادي راډیو ته وویل چې په نیول سوي کسانو کې دوه تنه د ننګرهار اوسېدونکي او نور د بادغیس، لغمان، پروان، میدان وردګو، لوګر او ځینو نورو ولایتونو دي. شاوخوا لس ورځې وړاندې یو شمېر محصلینو د ننګرهار په پوهنتون کې د داعش او طالبانو د بیرغونو سره مظاهرې وکړې او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. ځینو محصلینو ویلي چې د پوهنتون د لیلې د ناسم وضعیت او د زده کوونکو د ستونزو د نهواري له کبله یې دغه مظاهرې کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نجیب دانشوایی د راتلونکي لپاره په مظاهرو کې د وسلوالو مخالفینو د بیرغونو د انتقال د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولې دي. دی وایي له تروریستي او انسان وژونکو ډلو څخه ملاتړ چې په هر نوم وي د قانون خلاف او جرم دی. موږ د دې لپاره چې په راتلونکو کې د دې ډول کړنو مخه ونیسو خپلې څارونکي او کشفي برخې لا ډېروو. په همدې حال کې افغان ولسمشر اشرف غني د سېشنبې په ورځ د دغې پېښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ننګرهار ته استولی دی. د ننګرهار د والي ویاند وایي د ولایت چارواکو د دغې مظاهرې په اړه ټول جزئیات له دې پلاوي سره شریک کړي دي.
د فریبا ظاهر په رپورټ کې مو اوریدل چې ملي امنیت وایي له ننګرهار پوهنتون څخه نیول شوي وویشتنه محصلان له داعش او طالبانو سره ارتباط لري. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په افغانستان کې به د راتلونکي 2018 میلادي کال تر نیمې پورې د اورګاډي د پټلۍ د تخنیکی چارې پیل شي. دا خبره د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ د برخې رئیس یما شمس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. دا پروژه به د مالونو په انتقال او د افغانستان په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. دا پروژه د شیرخان بندر څخه د اندخوی تر آقینی بندر پورې، د هرات پروژې، د چمن او کندهار د سپین بولدک د اورګاډي پټلۍ او د کابل پېښور د اورګاډي د پټلۍ تخنیکی مطالعاتو پروژې هم شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ عمومي ریاست وایي دغه اداره په خپل پرمختیايي پلان کې لري چې د راتلونکي میلادي کال تر نیمایي پورې به د اورګاډي څلور پروژې بشپړې کړي. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ عمومي رئیس وویل چې د کندوز ښار څخه تر شیرخان بندر پورې، د خلم له لارې مزار شریف ښار ته، او له هغه ځایه شبرغان او د اندخوی بندر آقینه د دې ادارې له لومړیتوبونو څخه دي. دا پروژه چې 415 کیلومتره اوږدوالی لري، افغانستان د اورګاډي د پټلۍ له لارې دوو گاونډي هیوادونو تاجکستان او ترکمنستان سره نښلوي او همدارس د هیواد دننه کندوز، بلخ او جوزجان سره نښلوي.
ساختمان درمخه یادې اتصال درمخه هغه کومه تخنیکی تیورینه چې لازم دي د شبکې لپاره هغه ساختوار سیږي چې البته په دې سش کال کې زموږ پروګرامونه چې دي تر 2014 تر دوه مخه پورې یعنی موږ تقریبا د قندوز ته بیا تر اقینې اندخوې پورې چې د حدود کې د 280 کیلومتره کېږي مطالعات باید تکمیل کړو.
دوهمه پروژه د هرات د اورګاډي د پټلۍ ده چې د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ د رئیس په وینا د هیواد د بنسټیزو او اقتصادي پروګرامونو څخه یو ده او د ملي یووالي حکومت ورته ځانګړې توجه کوي. دا پروژه 80 کیلومتره اوږدوالی لري چې پکښې د اورګاډي د پټلۍ څلور قطې شامل دي او له هغوی څخه دوه قطې د ایران په خاوره کې دي او دوه قطې په هرات کې جوړیږي او 80% کار یې بشپړ شوی دی. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ د عمومي رئیس په وینا د دې پروژې په اړه له ایران سره خبري روانې دي. ایران د دې پروژې مالی چارې پر غاړه لري او د افغانستان د برخې د ساختمان کار د روان کال تر پایه یا د راتلونکي کال تر پسرلي پورې به پیل سي. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ رئیس یما شمس لازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
البته د شمال لنچ مارکم تستوري د مزار شریف څخه بیا داسې تر اقینې پورې اندخوي پورې دا تر ټولو هغه څه اول دي چې ډېر اساسی دی او تقریبا تکمیل دی. مطالعات تخنیکی د مخبل خلم څخه بیا داسې تر مزار شریف د شار پرې او بیا تر شیرخان بندر پرې دا هم د مطالعات د جریان نه دی وقفې لپاره د بنسیوی د فیلم د قندوز حالات په خاطر ولې ان شاء الله کال تر اخره مطالعات وکمل په بشپړه تکنیکی د ټول تخنیکی اسناد سره او آماده دی او ساختمان ته ان شاء الله.
بل پروژه د پاکستان او افغانستان ترمنځ نشلوونکې د اورګاډي د پټلۍ ده چې له چمن څخه پیلېږي او د کندهار تر سپین بولدک پورې ځي. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ عمومي رئیس یما شمس وویل چې هغوی د پېښور او کابل ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ په اړه له پاکستان سره خبرې کوي چې احتمال شته چې تخنیکي مطالعات به د 2014 کال تر نیمایي پورې پیل شي. افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې پکښې د اورګاډي پټلۍ نه دی پراخه سوي او اوس مهال یوازې 15 کیلومتره پټلۍ له حیرتان څخه تر مزار شریف پورې تللې ده.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو همدا شیبه ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځني صفه 1290 پټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه خبر کړی دی. نوري اس نوري د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینی برخې دروروي.
لاس انجلس ټایمز ورسپانې د افغانستان د وګړو باور پر راتلونکي بیا تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلی تر سر لیک لاندې د هغه سروې نتیجه څېړلې ده چې په وروستیو کې په ټول افغانستان کې ترسره شوې ده. لاس انجلس ټایمز لیکي د آسیا فاونډیشن د ټولنې په سروې کې ډېری افغانانو اندېښنه ښودلې چې هېواد په غلط لوري روان دی، چې د ورسپانې په وینا په تېره یوه لسیزه کې هېڅکله هم افغانان دومره بدبینه نه ول. په دغه سروې کې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې له 9500 کسانو څخه پوښتنې شوې او څه باندې له نیمایي زیاتو ګډونوالو یې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پر بدبینۍ سربیره د خپل امنیت په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه په افغانستان کې د بیکاری د کچې زیاتوالی، د امنیتي وضعیت خرابوالی او پراخ فساد چې د اشرف غني حکومت په تېر یو کال کې په لمن وړلو کې پاتې راغلی د خلکو د ناهیلۍ د زیاتوالي عمده لاملونه دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي یو له عمده علتونو چې ځوانان او لوستې کسان له هیواده ووځي او بهرنیو هیوادونو ته کډوال کیږي همدغه ستونزې دي. لاس انجلس ټایمز په کابل کې د آسیا فاونډیشن د استازي عبدالله احمدزی هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي دغه سروې یوه بله مسله هم واضح کوي او هغه دا چې نړیواله ټولنه او په سیمه کې د افغانستان ګاونډي هیوادونه باید د سولې او امن لرونکي افغانستان هدف ته په رسېدو کې له صبر او حوصلې کار واخلي او له دې هیواد سره خپلې مرستې جاري وساتي. د هافینګټن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د بشري حقونو د هغې فعالې په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې د هلکانو په جامه کې ښوونځي ته تلله. ورسپانه لیکي کله چې طالبانو نجونې له زده کړو منع کړې شبانه بسیج راسخ شپږ کلنه وه او د هلکانو د جامو په اغوستلو سره یې خپل ژوند په خطر کې اچولی او پټه ښوونځي ته تلله. اوس چې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو 14 کاله تیر شوي شبانه بیا هم غلې نه ده پاتې شوې او د نجونو د تعلیم په برخه کې خپلې مرستې ته ادامه ورکوي. هغه اوس د نجونو د یو ښوونځي مسؤوله ده. شبانه چې اوس د 15 کلو ده هافینګټن ورسپانې ته ویلي چې که څه هم د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته په میلیونونو افغان نجونو زده کړو ته مخه کړې خو بیا هم ډېرې نجونې شته چې د ښوونکو د نشوالي له امله له زده کړې بې برخې دي. شبانه چې د سیشن بي پورزي په یو کانفرنس کې د افغان خزو د حقونو په اړه خبرې کولې وویل چې دا ډیره نیکمرغه ده چې د زده کړې دوام په برخه کې د خپل کورنۍ ملاتړ ورسره وو. خو د هغې په وینا اوس هم ډېرې افغان نجونې په تېره بیا له ښارونو په لرې پرتو سیمو کې شته چې کورنۍ د زده کړې ملاتړ نه کوي.
افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې یو د چې تیر کال پکې ډېر کسان په تروریستي بریدونو کې وچل شوي دي. په برتانیا کې یو څېړنیز مرکز د 2014 کال د تروریستي بریدونو په اړه یو څېړنیز مطلب خپور کړی او وایي چې تیر کال د تلفات تر څنګ په لسګونو میلیارد ډالر په تروریستي بریدونو لګښت شوی دی. په دې اړه تفصیل احمد شیبر اورو.
د یو نړیوال تحقیقاتي مرکز د څېړنې له مخې په 2014 میلادي کال کې په نړۍ کې د تروریستي بریدونو تلفات 80% کې زیات شول. د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ چې مرکز یې په لندن کې دی په یو راپور کې وایي چې په 2014 کال کې په نړۍ کې 23,450 کسان د تروریستي پیښو قربانیان وو. د دې راپور له مخې د نړۍ په 12 هیوادو کې تیر کال تر 1500 ډیر کسان د دې حملو په ترڅ کې وژل شوي دي. تیر کال د اسلامي دولت ډلې او بوکو حرام ډلې چې په نایجیریا کې فعاله ده په ګډه 150% کې تلفات اړولې دي. د سولې او اقتصاد د انسټیټیوټ د راپور له مخې چې د سیشنبې پورې خپور شو تیر کال 2.95 میلیارد ډالر د تروریستي بریدونو له امله زیان اوښتی دی. د نړۍ په 500 هیوادو افغانستان، عراق، نایجیریا، پاکستان او سوریه کې د تیر میلادي کال 80% تروریستي بریدونه شوي دي. په عراق کې نږدې 10,000 کسان تیر کال په تروریستي بریدونو کې ووژل شول. په نایجیریا کې دا شمېره تر 500 واوښته. جرمنی آژانس د سولې او اقتصاد د تحقیقاتي مرکز د مؤسس سټیف کیلیلی په وینا خبر ورکوي چې د تروریستي بریدونو د زیاتېدو علت دا دی چې دغې ډلې د نړۍ په ډېرو سیمو کې هڅې زیاتې کړې دي. کیلیلی زیاتوي چې هغه لس هیوادونه چې ډېر تلفات پکې تیر کال اوښتي دي، هغوی په خپلو هیوادو کې دننه ډېر بې ځایه شوي او په بهر کې ډېر کډوال لري.
و امریدل چې افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې یو دی چې تیر کال پکې ډیر زیات تروریستي بریدونو کې خلک وشل شوي دي. د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت د 15 کلن ستراتیژیک پلان د جوړولو په سیمه کې د مخابراتي او انټرنیټي فعالیتونو د پراختیا لپاره د مخابراتو دولتي رئیسانو غونډه جوړ کړه. د مخابراتو وزیر ویل د مخابراتو دولتي مسؤلانو د پیشنهادونو په اساس به هڅه وکړي چې د مخابراتي خدماتو سرعت او کیفیت لوړ کړي. پاینې حال کې د ځینو ولایتونو مخابراتي مسؤلانو په ولسوالیو او لری پرتو سیمو کې د مخابراتي خدماتو پر نیمګړتیا او نشټوالي خبرې وکړي. تفصیل خان محمد سینس خورو.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په هیواد او سیمه کې د مخابراتي خدماتو د کیفیت او سرعت د ښه کولو لپاره هڅې تیزې کړي چې په دې برخه کې نوې 15 کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړي. یاد وزارت په دې مقصد د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د هیواد د 24 ولایتونو د مخابراتو له رئیسانو سره یو درې ورځنۍ مشورتي ناسته جوړه کړې ده. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی وویل په هیواد کې د موبایل ټلیفونونو د کارونکو زیاتېدو او د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي، تجارتي او فرهنګي اړیکو پراختیا ته په کتو سره په کار ده چې د هیواد مخابراتي نظام معیاري او پراخ شي.
څرنګه چې د ملي یووالي حکومت په لومړیو کې په سیمه کې د یو پراخ رول د لرلو خبرې کړې وې، په دې برخه کې د مخابراتو وزارت باید اساسي رول ولوبوي او نورو سکتورو ته اسانتیاوې برابرې کړي.
خاغلی وحیدی وویل دا هڅه به هیواد له یوې خوا په سیمه کې د مخابراتو او مواصلاتو د یو مهم واټ په توګه تثبیت کړي او له بلې خوا به حکومت ته د عوایدو عمده منبع وګرځي. د مخابراتو وزیر دا هم وویل هڅې کیږي چې په دې نظام کې د خصوصي سکتور تر څنګ دولت هم خپل ونډه زیاته کړي. د دې وزارت چارواکو وویل د وزارت نوې پالیسۍ او پروګرامونه به د ښې حکومتوالۍ او زده کړو چارې تیزې، ساده او شفافې کړي. اوس مهال په افغانستان کې 15 خصوصي او یوه دولتي مخابراتي شبکه فعاله ده چې خلکو ته مخابراتي او انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. خو د ځینو ولایتونو د مخابراتي شبکو مسؤلین وایي چې اوس هم داسې سیمې شته چې مخابراتي خدمات پکې نیمګړي او یا ورته تر اوسه نه دي رسیدلي. د کندهار ولایت د مخابراتو مسؤل په دې اړه یو لړ ستونزو ته اشاره وکړه.
ډېر خلکو ته نه رسېږي، کنه امنیت نشته، نو خامخا به هم کوشش کوو چې خلکو ته ورسوي، نسبي امنیت پیدا شي. دا ولسوالۍ کې لکه غوره کوریږو، مشکلات لرو چې ورور باید ټول ولسوالۍ ته دا رسېدګي وشي.
همدارنګ د هلمند ولایت د مخابراتو مسؤل امید الله ظهیر آزادی رادیو ته وویل
هلمند ولایت کې متاسفانه چې د مخابرات وضعیت ډیر بد حالت کې دی ټول خصوصي شبکې په ټول هلمند کې خاموشي شوې دي نو کوشش کوو چې د سلام مخابراتي شبکې په ځای باندې د بدل په ډول باندې راوړو ټول ولسوالیو کې سره منتنونه ودرو په امن ځایو کې تر څو د دولتي شرکت د ولس او د دولتي کارمندانو مشکلات حل کړي
د مخابرات وزیر په داسې حال کې د مخابراتي خدماتو د پراختیا او د کیفیت د لوړولو خبرې کوي چې خلک وایي تر اوسه هم دغو شبکو لازم مخابراتي او انټرنیټي خدمات نه دی وړاندې کړي او سربیره پر دې ځینې خلک دا هم وایي چې د دې خدماتو په بیو کې د خلکو اقتصادي ستونزې په پام کې نه دي نیول شوي د مخابراتو وزارت هیله کوي چې په هیواد کې فعال مخابراتي شبکې د سالم رقابتونو په نتیجه کې له یوې خوا د خدماتو کیفیت لوړ او له بلې خوا یې بیې هم راټیټې کړي
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان دولت ته د افغانستان له خوري څخه د مخ په زیاتیدونکو راکټي بریدونو پړان د ښنه خودلې د پداسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دې ورستیو کې د پاکستان د سفارت مقامات راوغوښتل او هغوی ته ویل چې د پاکستان د خوري په افغانستان یو ځل بیا راکټي بریدونه شوې دي په دې اړه تفصیل په خوري زموږ د همکار زبیح الله مومند پر رپورت کې اورو
پاکستان وای پر پاک افغان غړ په لیل افغان خوري څخه د زیاتیدونکو راکټي بریدونو په اړه افغان دولت تندېخ نه خودلې او د دوړو گاونډي هیوادونو ترمنځ ګډو هدفونو او سولې زیو سیتونې تنېخ کوخ بللې ده دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځي مقاماتو د تیر یکشنبې په ورځ ویلي وو چې افغان پولیس سیمه د جنوبي وزیرستان په انګورډې سیمه کې له افغان خاورې څخه د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر پوستې لږ تر لږه 15 راکټونه ویشتل شوي خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه ویلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې پر ورځ د خبر پاڼې په خبرولو دغه پیښې ته اشاره ویلي پاکستان په انګورډه کې له افغان خاورې څخه د راکټي بریدونو په اړه افغان دولت ته ژور اندېښنه ښودلې او دا ډول پیښې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ سوله ییزې اوسېدنې او ګډو هدفونو ته نېغ ګواښ بللی دی د پاکستان حکومت همداراز له افغان دولت غوښتي چې پر سرحد د دې ډول کرغېړنو پیښو مخه ونیسي له بلې خوا بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د سه شنبې پر ورځ په کابل کې د پاکستان د سفارت شار ظرفیر غوښتي او په انګورډه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا پر افغان خاورې د راکټي بریدونو په اړه ورته شکایت کړی و افغان دولت وایي چې د تېر یکشنبې پر ورځ پاکستاني ځواکونو د پکتیکا په انګورډه کې پر افغان امنیتي ځواکونو راکټي حملې کړي چې یو پولیس پکې وژل شوی و پاکستان او افغانستان په دې وروستیو کې پر یو بل تور لګوي چې په سرحدي سیمو کې د یو بل پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي خو دواړه هیوادونه پر یو بل لګیدلي تورونه ردوي او ټینګار کوي چې خپل خاوره د ګاونډیو هیوادونو پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې وخت کې له افغان خاورې څخه د راکټي حملو په اړه اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې یو څه خرابې شوې دي که څه هم له یوې خوا اسلام آباد او کابل پر یو بل تورونه لګوي چې له خاورو څخه بریدونه کیږي نو له بلې خوا بیا د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه دې پر پوله د حملو په ګډون ټولې ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي دوی همداراز په دې باور دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له رامنځته شوې بې باورۍ نه په دواړو غاړو کې پټ وسلوال ګټه پورته کوي
زیارت ګل د کندوز اوسیدن کې دی او 25 کلن ځوان دی چې غواړي جرمنی ته لاړ شي له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې جلال زئی مرکه کړې ده چې د هغه د ستونزو په اړه او د غراس د چولې غواړي اروپا کې مشي خبرې کوي
نو ته څونه امید لري چې دلته به دی په اروپا کې کار وسی
امید باندې دنیا کایمه نو ان شاء الله لرنه می تاو میسه سه په پاکو ستا کنه خیریا او خیر پاتې
ته نو وای سی په دغه کې فرانسې کې د انفجارونو وشو ماجر ورسره په تشويش کې دي
ته څه نه کوي سه مونږ د قسم سو ټلویزیون کې دا یاد کم دا سعودي والا یاد دی لګیا دي
یعنی فکر کوي افغانستان ته تاثیر نه لري
نه تا افغانستان سره چې ولې افغانستان کې څه کم دلته خلک راغلي دي خو خپل مجوریان نه راغلي بیا کور ته ختنه راچوی وی بیا خته راواچو ورنن بیا دوم خته راواچو بیا ته کی ماتوی لسی کرانه لنی تا فیملی مو زنه بلا کنټرول بیا ما ماما سره خبرې ماما مې راته ویلې چې دا زه به تا ولېږم دېج نه لاړ سه که هغوی سره کار وکړي مړکۍ دي او که وینې کې مړکۍ دي نو بس یو څه ځمکه ولا غیا خلڅه کړله هسې یې سره ولېږل.
نو خو د افغانستان رئیس جمهور خو اوس محمد اشرف غنی وایي چې زه خپلو ځوانانو ته ضرورت لرم، نو د افغانستان به څوک جوړوي؟
افغانستان به څوک جوړوي؟ افغانستان څومره ټوکړې ټوکړې ده، افغانستان خپل حکومت هم څه جوړوي؟
دی وایي زه خپل ځوانان غواړم. ته د افغانستان ځوان یې، ته څه غواړې که ته رئیس جمهور وګورې؟
زه څه غواړم؟ زه امن غواړم. امن نشته ده په کندوز کې، څه حالت ده؟
د یو افغان ځوان زیارت ګل څرګندونې مو واورېدلې چې غواړي جرمني ته ورسیږي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورې د خبرونې دوهمې برخې ته رسیدلی او له مرزي احمدزی څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان ولسمشر دیو حکم په صادرولو سره د خپل حقوقي سلاکار دنده وځنډوله. په دغه پنځه ماده ای فرمان کې چې تیر ماښام د ولسمشری ماڼۍ لخوا خپور شو، راغلي چې تراتلونکې پریکړې په ای او بنی اواز د حقوقي سلاکار په توګه بلکې د کابل بانک د پورونو د راټولولو په برخه کې د ښاغلي محمدي دنده تعلیق وي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار د پوهنتون وویشتنه نیول شوي محصلین له داعش او وسلوالو طالبانو سره په تړاو تورنوي. د دغه ریاست لخوا په یوې اعلامیې کې راغلي چې له دغو کسانو سره یې پر تورو او سپینو بیرغونو سربیره داسې اسناد او شواهد نیولې چې له دغو ډلو سره د دوی تړاو ثابتوي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي تر راتلونکو دو کلونو پورې به د افغانستان د برېښنا ستونزه هواره شي. د جرمنی د هانور ښار پولیس وایي چارواکو د یوې بمي چاودنې په اړه د کره معلوماتو له مخې د جرمنی او هالنډ ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه ځنډولې ده. ټاکل شوې وه دغه لوبه پرون د جرمنی په یو شمالي ښار کې وشي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل ګوند تر بری وروسته یو ځل بیا احمد داود اوغلو ته د صدر اعظم په توګه دنده ورکړې چې نوی حکومت جوړ کړي. دا اعلان وروسته له هغې وشو چې اردوغان او داود اوغلو پرون په انقرې کې په ولسمشری ماڼۍ کې سره وکتل. او چارواکو په بوسنیا کې درې بوسنیایي مسلمانان په دې شک نیولي چې د 1992 څخه تر 1995 کال پورې د بوسنیایي سربانو په کورنۍ جګړه کې جنگي جرایم ترسره کړي دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. وړاندې په خپرونه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي اونیس پروګرامونه خپرېږي. فرانسې په یو بېساري اقدام سره له خپلو اروپایي متحدانو څخه د پوځي او نورو مرستو غوښتنه کړې ده. د فرانسې حکومت د اروپایي ټولنې له ټولو 28 غړو هیوادونو څخه غوښتي چې د خپل هغه متحد سره مرسته او همکاري وکړي چې د یو تروسي برید قرباني شوی دی. دا غوښتنه پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په غونډه کې د فرانسې د دفاع وزیر لخوا مطرح شوه. تفصیل لفریبا ظاهر اورو.
د فرانسې حکومت دا غوښتنه په داسې یوه عبارت مطرح کړې چې وړاندې د اروپایي ټولنې د غړو ترمنځ د همکارۍ په برخه کې نه و کارول سوی. په دې کې د دې ټولنې له ټولو 28 غړو غوښتل سوي چې د تروریستي بریدونو د یوه قرباني سوي اروپایي متحد سره مرسته وسي. د فرانسې دفاع وزیر د سه‌شنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې دغه متحدین کولی سي په سوریه یا عراق کې د فرانسې په عملیاتو کې برخه واخلي او یا د نورو عملیاتو لپاره د فرانسې ملاتړ او یا هم لار ورته برابره کړي. دغه فرانسوي مقام وایي د اروپایي ټولنې دفاع وزیرانو ټولو د ملاتړ ژمنه ورسره کړې ده. د یونان دفاع وزیر خبریالانو ته ویلي چې د پاریس بریدونه د دغه بلاک لپاره نه هیریدونکي دي. هغه دا بریدونه په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 له بریدونو سره تشبیه کړه او ویل چې دا د اروپا لپاره د سپتمبر 11 نیټه ده. د اسلامي دولت ډلې په پاریس کې د تیرې اونۍ د بریدونو مسؤلیت منلی دی. خو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي دا بریدونه د جګړې د اعلان په معنا دي. تر دې بریدونو وروسته فرانسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې خپل هوایي بریدونه ډېر کړي دي. د فرانسې پوځ وایي په وروستیو هوایي بریدونو کې یې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یوه قرارګاه او یو روزنیز کمپ ویجاړ کړي دي. فرانسوا اولاند د سپتمبر په 14 ویلي وو چې تر هغه به دې کار ته دوام ورکوي چې په خپل هیواد کې دننه او بهر توندلارې اسلام پالو ته ماته ورکوي. نوموړي د امریکا په مشرۍ نړیوالې ټولنې او روسیې باندې غږ کړی چې د سوریې په اړه خپل منځي اختلافات پرېږدي او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې یو موټی سي. په همدې حال کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د نومبر په 18 نیټه د مدیترانې په ختیځو برخو کې خپل سمندري ځواکونو ته فرمان ورکړی چې په دغه اوبو او هم هوایی برخو کې د فرانسې له سمندري ځواکونو سره خپل اقدامات همغږی کړي. د فرانسې ولسمشر دغه راز پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره هم په پاریس کې ولیدل او د امریکا په مشرۍ او روسیې په مشرۍ تلفونو د یو ځای کېدو غوښتنه ترې وکړه. کری وایي د اسلامي دولت ډله د ځپلو په حال کې ده او په دې برخه کې د هڅو د لا ډېرېدو اړتیا یې څرګنده کړه. جان کری له ولسمشر اولان سره تر لیدو وروسته په پاریس کې خبریالانو ته وویل چې د اسلامي دولت ډله باید وځپل سي.
My sense is that everybody understands that with Lebanon
دوی وایي زما باور دی چې هر څوک په دې پوهیږي چې د لبنان په بریدونو کې څه وسول، هغه څه چې په مصر او انقره کې وسول او د هغو بریدونو په اړه پوهیږي چې اوس په پاریس کې وسوه. نو موږ باید خپلې هڅې ډېرې کړو تر څو دوی ته په خپله هسته کې چیرې چې همدا پلانونه جوړوي ګزار
ورکړو.
خو جانکری خبرداري ورکړ چې د جګړو د ختمېدو لپاره لمسکو سره د هر ډول همکاري ډېرې دل دې تړتیا لري چې لومړی باید په سیاسي برخو کې د دوی ترمنځ پرمختګ وسي او دا پروسه د په خبره د امریکا د غوښتنې سره بشپړېږي چې وایي د روسیې ولسمشر بشار الاسد دی لواکه لري سي. په پاریس کې د جمعې د ماښام په بریدونو کې 1900 تنه وژل سو او 350 نور ټپیان سو. فرانسوي چارواکي وایي تر اوسه له 8 تنو وژل سوي برید کوونکو څخه د 50 تنو هویت پیژندلی دی. پر دې سربېره فرانسوي پولیس شک لري چې لږ تر لږه 4 تنو نورو د دغو بې نظمیو په رامنځته کولو کې له برید کوونکو سره همکاري کړې ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سي ورشبل او يغي په سي ورشبل او يغي په سي ورشم دي کړه باندې ورستي دي شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په تور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو یو څوک دی د وی ټوټز مکه لپاره اریزه کوي، غواړي ک خیمه هم پکې وي وې دروي، خو د کور خاوندې د میاشت په لومړی د کرایې لپاره ور ونه ډبوي، پیسې تحویلوي، د ځمکه سند ملکیت ورکول کیږي، خو درویش کاله کیږي چې پس سرګردانه ده، سند شته ځمکه نشته. دا څوک ده؟
زما نوم خایس کمیر ده او کابل کې اوسم. در قلعه زمان خان پیسې کمی دغه چې نمره اخیستې وه 3152 په 2000 کال کې. دا درویش کاله کیږي چې زه په دې باندې سرګردانه یم. د وزرانو مجلس فیصله کړې ده، فتوای شرعي د حج اوقاف، فتوای شرعي د سترې محکمې، دغسې د ریاست جمهوري احکام فیصله د وزرانو او 2 نمبر فیصله را کړې ده چې دا مستحق دي او دوی ته باید ورکړل شي. هر چیز ورته په شپږ میاشتو کې دغه پروژه باید خلاص شي. د خلې زمان خان متاسفانه دا درویش کاله کیږي چې زه په دې پسې سرګردانه یم. اوس عمر مې هم 80 کلو ته رسیدلی دی، نو درویش کاله به نور زه به څونه ژوندی یم چې د دې انتظار وباسم. پیسې مې یو ځای تحویل کړي دي، نقشه یې را کړې ده، سند ملکیت یې را کړی دی، اما نن او سبا ته په دې دروازې باید راته تسلیم شوی وای. متاسفانه دوه کاله کیږي چې ما ته راته تسلیم کړی نه ده.
بلې، ستاسو مشکل د چا سره دی؟ کوم ښاروالي باید درته تسلیم کړي؟
د ښاروالي خو دغه مکلفیت دی چې ښاروالي دغه نن مادر خپل دغه پرنسپ ته ښاروالي چیرې چې باید چې په درو میاشت کې دغه ملکیت ور وسپاري. څنګه چې پیسې یو دم اخیستي دي باید امر د آبادي وکړي. نور هم په عذاب راغلی یم، په تنګ راغلی یم. نو دغه ستاسو څخه خواهش مې دی چې د دوو خلکو سره وغږېږي چې خدای ته دې وګوري، مور دې ما نه سرګردانه کړي.
ته بله ځمکه لرې که نه؟ هېڅ کور نه لري نور؟
په یقیني چې بالکل هم په افغانستان کې یوه بیسو هم، ځکه خپل په نامه نه لرم، نه سر پناه لرم، مهاجر هم چې راغلی یم. بس هم دغسې کله اوس د کابل په یو سر کې په بل سر کې په قدم دغه چې په کرایې کورو کې ژوند کوي.
مننه کور ودان ان شاء الله چې موږ به دې غږ تر مسول چارواکو پرې ورسو.
شکر ستاسو لسته مخبل امید مل امید مین نور نور وستل سوم هر خواته ځغستل ما هیڅ ځای نه دی پریږی ام بس هم نور نور دغه یو ایله می ستاسو دغه دروازې نه دا په حساب دی بشر دوستی په حساب کامکاری وکړي دغه زموږ ځکه نه دوه خلکو څخه دا خلاصې ته چې زه نور نور په تنګ راغلی
د انصاف په لټه کې
د خایسته میر ستونزه مو د کابل خاروالې د طرح او پلان د پلي کولو د رئیس خاغلی یاسین نیازی سره شریک کړه. خاغلی نیازی د اوږد مزل د ستونزو او لنډ لارې په اړه راته وویل.
په کابل خاروالې کې د نمراتو د ویشلو وظیفه د ملکیتونو ریاست لري. دوی مطابق د مقررې نمرات توزیع کوي او سند ملکیت ورکوي. متاسفانه دغه د افتادیه کال رئیس دا توزیعات اکثرا نامنظم شکل سره شوی. د قلعه زمان خان پروژه چې مشخص په خبره راشي چې تاسو د پروګرام وخت همیشه کم وي وخت ډیر ځای نشي. د قلعه زمان خان پروژه په 67 کال کې 66 کال کې پلان تفصیلی جوړ شو. امایده په خاطر چې دا پروژه استملاک شوی نو او په زمين کې خپل مالکین د جدادو خپل حقوق نه رسیدلی. د 60 کې دا پروژه تطبیق نشو. حاکمه قدرت یا هغه حکومت دا نمرات هلته توزیع نه کړ. متاسفانه افتادیه کال کې په تغییر د حکومت سره چې د نوې حکومت راغی دغه موضوع ته چا هغه وننی ولا توجه یې ونه کړله. رئیس د ملکیتو مدیر د توزیع زمینو دغه مهین د ملکیتو ټول نوی خلک چې هغه په مقرراتو دونه بلد نو راغلل. موږ مجاهدین ورونه دوی مقرر شول او دوی دغه پخوانی سوابق ته چې درځمه کې استملاک شي ونی دي د خلکو زمه کې دي د ته نظرونه دي مستقیما هر کمانډانټ او هر زورمنټ او هر شړی ته لاس لاس نمبر یو شل شل نمبر یو 55 نمبر لیستونه راوړل. دوی د خلک بیتون ته چې پوښي چې د غزمه کې استملاک شوی نه دی او د خلکو ملکیت نور خلکو ته توزیع کړ. اوس پهلن شروالی کابل پلس ګلو زرونه زیات نمبر یې دغه شي دي نمبر توزیع شي وی دي د کاغذ په مخ په خوا وخت 71 او 72 او 73 او 74 کلو کې د کاغذ په مخ د خلکو نه پیسې اخیستل شي وی په د شروالی په حساب تعویل شي وی او په د فقط سند ملکیت کاغذ ورته ورکړ شوی چې خپل عملا نمبر ورته نه دی ورکړ شوی او اوس شروالی ته دا یو مشکل پاتې دی.
نو دا دوه مشکل به څنګه شي نه ځي سه اخر به څنګه
اصلا شروالی د مکلفیت لري. دوی نه سند ملکیت دوی ته ورکړي او دوی د ځمکې قیمت تحویل کړی دي. باید په ساحاتو کې ځمکه دولتي د غاصبینو د لاس کو ونی سي ځکه زموږ د کابل خار په شاوخوا کې په زرګونو په ډیر ځمکه شته او متاسفانه چې اوس د غاصبینو تر تصرف دی او غاصبین برلام وایي چې شروالی په کې قدم هم نشي وهاله. یو د درې ورځې مخکې د زموږ دفتر کې باسو په دې موضوع چې د شاوخوا ځمکه او څه دولتي ځمکه باید پیدا شي د غاصبینو د لاس او باید واخیستل شي او د خلکو مشکلات حل شي.
بل نیازی سب دغه اوریدونکو مشخص د سوند چې د څنګه وکي تاسو ورته وایي ویناسته ست
زه د ورور ته خو د راهنمایي کوم چې د ریاست ملکیتو ته مراجعه وکي او د نور خلک او شهروالي مکلف دی چې دوی د باید ځمکه پیدا کړي. ریاست د ملکیتو او استملاک دوی ته باید ځمکه پیدا کړي چې د ځمکه د دوی حقوق ورکړي شي. دوی حق دی.
بله نیازی صاحب که دغه اوریدونکو تاسو ته مراجعه وکړي تاسو ورسره لازم مرسته وکړي.
اولی نه په دواړو سترګو دی او هم وطن په شکل زور سره دقیق همکاري کوم او راهنمایي کوم.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا و د دیونه د انصاف پلټکه خبرونه. که تاسو هم د خپل ستونزو د حوالی لپاره د انصاف پلټکه یاست نو را سره اړیکه ونیسئ او یا هم خپل نوم او ستونزه راته په پیغام کې راولېږئ. زموږ شمیره ده 0992 89 40. آباد اوسئ.
آزادی رادیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی او اوریدونکو
جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل مو بیا د خبرونی ته ز فریبا ظاهر هرکلی کوم. ستاسو د روغتیا په هیله په دې اونۍ کې مو تر ډیره د هغو دوستانو پیغامونه راخیستي چې د امنیتي ستونزو په اړه راته غږیدلی دي او خپلې ستونزې او شکایتونه یې راسره شریک کړي دي. په دغو پیغامونو کې د ځینو دوستانو ګیلې او شکایتونه لري چې په ننګرهار یا نورو ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې څخه هم کړي دي او له دولت څخه غواړي چې د دوی دا ستونزه هواره کړي. د امنیتي ستونزې به په خپله له دوی څخه واورو. البته تر خبرېدو د مخه د یادونه کوم چې دغه شکایتونه او دغه څرګندونې ټوله په خپل ستاسو دوستانو نظرونه دی او د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي. دا تاسو او دا هم ستاسو راغلي پیغامونه.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ څخه سره تماس کوم. نقیب الله اور د افغانستان کې څه حال ده؟ دا د حقانی ډله سو، دا د ملا منصور ډله سو، دا د ایش سو. امریکا سره چې موږ لاسلیک کړای دا په دې وجه لاسلیک نه در سره کړای، سلته امریکا کې او افغانستان کې واړه و خوره او چیکا خه کوي. ملک د وسایل لري خا بعد ملک د امریکا ټانګونه دی ورکی، توپونه دی ورکی، تیاری دی ورکی. آج موږ لاسلیک نه در سره کړای، دشي مر سره کړای، دشي ورده سنبال کا، درندې وسلې ورکا، تیاری ورکا، مهمات ورکا. دا نه تیاری ورکی نه مهمات ورکی. افغانستان کې دلته پروت ده، افغانستان در په در کې ملکیان در په در کړی دي. موږ ورور جانانه په دیر لس کالو کې یو لک پوج مړ شو. دا څه خلکو موږ د موږ سره چې د لاسلیک خو ما چې نه در سره کړای، که موږ ته تیاری راکړي را دي کې درندو وسایل راکړي را دي کې کنه دی راکړي ودی چې افغانستان خپل کار دی کوي. پرېده دا ورده دړنګ چې د افغانستان در په در شي ټول دنیا په غم کې کړه کړي ده. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه غورماشه ولسوالۍ د بادغیس ولایت خبرې کوم. نو غورماشه زه خپل ولایت د دولت شي په خود قرارداد کې ورده پر دا غاړه باندې طالبان دي. خلک د یخنۍ هم رسوي نه، بازار ته څوک ورتلی سه، بازار ته د ټولو دوکانونو خلکو نورو خلکو چېرته خلک خپل شیان راباسي. دا خو اردو ته کام باندې کوي د دو خلکو پاسه. دا سره افغانستان محترم دي، سره سره خو بېخي پر افغانستان باندې اسمان نړولی دي، بېخي در بدره شوی دي. دا خلکو پاسه، دا خلکو ګزاره سه. موږ خپل پردا غړ د اردو پردا غړ باندې په دغه اصلاح کې موږ تمام ورته په توپو دي. سیم ګشنان خوبونه نه کوه، دا به د بده خوونه نه غورځي. نه طالب نو سزا کې سم نه شي، سزا خو مولا دولت را غورځي. ول دا دولت د وسه ما تقریبا 15 سال به زیم. دا غي دولت د وسه ما نه لګه دا وښ پیدا شوی. دا دولت سره وي د افغانستان تر له دا قدر زل نه نه کوله. دا دولت څنګه د خو باندې سر سره خاص د پونه ودی. الا خو مسلمانانه به سپونه ودی، کورونه په توپو باندې ودی. طالبان سره کار وخت، طالبان ودی تو په کورونه باندې څه کار لري؟ کورونه خړې نه ودی. مردا خاص درو وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه دیرمند ولایت سره په تماس کې یم. ورور زاد موږ بابا جی جنگونه دې ډیر زور اخیستې. نو موږ غواړو چې دا ژر تر ژره یو قرار قرار راولي په دې سره جن کې دې ځا کړی. و سلام.
زه بول محمد دیرمند ولایت څنګه له ساحه سره په تماس کې یم. دا ته خان ترور مقامات پر ور رسید د څنګه نه ستکه کجکی پر د لار باندې د میچ په څیر او راټول کړیا تر کجکی پر تر څنګه پر نور په څیر واچو. مال کورنی چار و چیر څاو دا د پا و چیر څا د نور مقاومت صدا غشتل د سیاغ په څیر کینه کې کوم د هغه د مظلوم د چاره ونه څه مولا څه مخوا مخونه څه د خپل کړیا. یو سات لارې را باندې شپه ساته کړه په دشتو کې مزل کو طالبان باندې کړه د واده د لارې امنیت خوندې کیاغه اخوا ته پاته پوسټ یو را ټول کې پر څنګه نه راوګرځي. وسلام په خیر.
السلام علیکم. د کندوز ولایت د دشتارچی ولسوالۍ څخه زغیرم ګل جان. د نور د اشرف غنی صاحب څخه د نورو مشران څخه دا خواهش ده چې د مرچی ور ولسوالۍ باندې د غدر مشورې کې چې عملیات روان دي. د خلکو معلومه وسو د دکانونو وسو زیدل او خلک شهیدان ټول او ارچیو سوالی ټول خلک او د مهاجر ټول خلک په سیواخل او دوی به شان او د ټوپونه ورته راسي. او موږ د حکومت څخه د ایله کوم چې د ارچیو سوالی د جنگ د ګرګر د ولیدا موږ د غسلر شو ځکې د ارچی په شار کې جنگ دی. او د ارچی په شار کې جنگ دی موږ د حکومت څخه د ایله ورو چې زور یې نه رسیږي. او ارچیو سوالی دی لکه په یو ګل باندې نفسر لکه. وسلام.
السلام علیکم زروز الدین دی جلال آباد نه خبرې کوم. زما پیغام د افغانستان چارواکو ته او د ننګرهار چارواکو دا بې کفایت چارواکو ته البته دا ده چې تاسو د اچین په ولسوالۍ کې یا نورو ساحو کې د داعش په وړاندې منډې وهي او هلته یې لټوئ یا له منځه وړئ، لیکن دلته د ننګرهار په پوهنتون کې تاسو داعش روزئ. زما وړاندیز دا ده چې زر تر زره د ننګرهار د پوهنتون رئیس هغه استادان چې په دې کې برخه لري او هغه محصلین چې د داعش او د نور مخالفینو بیرغونه پورته کړي و زر تر زره ونیسي او زندان ته دی واچي او سخته جزا ورته ورکړي، کنه دا به ډېره بده فائده ولري. والسلام.
السلام علیکم، احمد ولی ام دی کندهار دی ولایت می تماس ولای. ما پیغام دا وروره دا داعش والا مخت نو خطرناک شي په افغانستان کې په مینو باندې خلک وخه زول سرونه جن پریکړو او وایي په فرانسې کې په تاونه سوي دي اوس خطرناک سوي دي. افغانستان حکومت دا پیغام دی چې اوس روان نو ته بیدار کې کنه دا زور دی ولا ډیر ته دلته ځان معلومه.
السلام علیکم، دا آزادی راډیو کارکونکو ته سلامونه. زه د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ اوسېدونکی یم. روز زمونږ به ولسوالۍ کې داعش دی، دولت باید د دې غم وکړه، زمونږ غم باید دولت وکړه. زمونږ د مرکزي دولت څخه دا غوښتنه ده چې باید زمونږ غم وکړه، زمونږ مالونه یې چور کړه، زمونږ کورونه یې وسازل، زمونږ بچیان یې بې تعلیمه کړه، زمونږ مکتبونه یې وران کړه، هر څه زمونږ آلود شو. دوه میاشتې کېږي چې دولت زمونږ غم نه کا. من عملیات کوم، تباہ عملیات کوم، داعش عملیات وکړه. دقیقه د دې ساحې ته د دولت مخ واړوي، والی سراتر شاہ ولایتی شورا ټول باید د دې قسم صحیح کار وکړه. داعش پاتین ولسوالۍ کې اوس هم د مسلم لري مرکزونه د شته دی، باید د دوی مرکزونه ختم شي، هغه ساحې ته د دولت لاړ شي.
و موریدل چې یو شمیر اوریدونکو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له فعالیتونو څخه شکایت کړی، خو هاخوا افغان چارواکي وایي تر ډیره د دې ستونزې د هواري لپاره هلې ځلې کړي دي او د پرمختګونو خبره کوي. دوی وایي په غوسمو کې چې د دوی په خبره دغه ډله یا د اسلامي دولت ډله فعالیت لري، عملیات سوي دي، لکه چې تاسو ته هم څرګنده ده او دوستانو هم په خپلو پیغامونو کې ویل دا ستونزه تر ډیره په ننګرهار ولایت کې لیدل کیږي. نو په دې اړه ضرور بولم چې د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی مرکه درته واورم چې په همدې اړه زموږ همکار صالح محمد صالح ورسره کړی ده او ښاغلی عبدالزی په هغو سیمو کې چې ویل کېږي داعش ډله ډېره فعاله ده هلته عملیات سوي دي او د پرمختګونو په اړه شخېدلی دی. دغه مرکه به په ګډه واورو.
د کله نه چې داعش وسله والې ډلې ننګرهار کې په ډېرو محدودو درېو ولسوالیو کې سرحدی نقاطو کې خپل تحرکات شروع کړل او بل اخره ځینې داسې اعمال ترسره کړل چې هم د عامو خلکو او هم د حکومت هغه تشویش او غوسه یې راوپاروله. د ولایتي ادارې لپاره په خپله والي سیم لپاره دا حالت بیخي نور د منلو نه و، اما په دې اعتبار باندې د امنیت شورا هم وخت نا وخت موږ ته هدایات راکول او بل اخره وروسته تسلیم شي د امنیت شورا او هغه دا و چې په نظامي برخه کې یو سلسله سلایتونه ولایتي ادارې ته ورکړل شي په ځینو سیمو کې دوی وکولی شي د عملیاتو د ترسره کولو تصمیم ونیسي. په همدې ترڅ کې لومړی د پکوټ کې عملیات ترسره شول، نتیجه یې ډېره ښه وه، ولس صحیح شو، ولس تشویش شوي سیمې وساتلې. د دې په تعقیب باندې په اچین کې عملیات په لاره چول شوي دي. په دې تېرې یوې دوه اونۍ عملیاتو کې په حدود 250 تنو کې خلافات داعش ته اوښتي دي، ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاکې شوي دي، ډېرې کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم امنیت کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي او تراش دوی کې چې هغې نه حتی دغو سیمو نه هم حضور پاکي د دوی په هغو سیمو کې چې سیمې د داعش ته حضور نه پاکې شوي دي. محلی خلکو حکومت باندې 3-8 پوسټې جاری شوې دي چې په هغه سیمو کې علاوه د حکومتي ځواکونو خلک په خپله د خپلو سیمو ساتنه کوي. بل قدم چې واخیستل شو د اچین ولسوالۍ د ګڼو سیمو مشرانو په ننګرهار کې یو تعهد وکړ چې دوی به د خپل سیمه ساتنه کوي، خپل سیمه د ساتي ولسوالۍ سره به اوږه په اوږه باندې دا ځل چا ته اجازه نه ورکوي چې بیا ځل د دوی سره شي او سیمې نه
هم. عبدالزید صاحب، دغه وسلوال چې تاسو یاد کړل چې د دوه اونیو په عملیاتو کې شاوخوا 150 وسلوال وژل شوي دي، دا ځایي وسلوال دي، د نورو ځایونو څخه راغلي دي، بهرنیان دي، څوک دي؟ دا
اگر راپورونه چې د ننګرهار ملي امنیت ادارې لري او وخت نا وخت ولایت مقام ته ورکوي، دا خی چې په دغه ډلو کې اکثره بهرنیان دي، د افغانستان پورې مربوط خلک نه دي. د دوی هویت په مختلفو وختونو کې داسې واضح شوی دی، دوی هیڅ د افغانستان د کمیسیون پورې نه تړلي، اما بعضې شته پکې، بعضې داسې هم شته دی چې د افغانستان د کمیسیون پورې ارتباط لري، ولې اکثر
تاسو ول چې دا چین ولس ژمنه وکړه چې د خپل سیمو ساتنه به پخپل کوي، ولس تش لاس دی، د دوی سره وسله نسته، نظامی قوت نسته، څه همکاري به تاسو د دغه ولس سره کوي، له قومي مشرانو سره یا له ځوانانو سره چې د خپل ولسوالۍ د ساتنې ژمنه یې کړې ده؟
یو تجربه چې موږ وکړول او ډیره کامیاب او بریالی و، د سیمایزو پولیسو د چوکاټ را به تکولو. خوشبختانه امنیت شورا د سیمایزو پولیسو په برخه کې د ولایتي ادارې د والی صاحب یو پیشنهاد منظور کړ، زر اضافي نوي سیمایز پولیس ایجاد کړل. په اول وخت کې چې کله سیمې تصفیه کیږي او موږ سره د محل خلک راځي، هغوی تر یو وخته پورې موږ سره د سیمو په ساتنه کې برخه اخلي، همدغه خلک بیا وروسته دوی د سیمایزو پولیسو په چوکاټ کې استخدامیږي او یوه نظمه شو
د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی و. دغه راز دوستانو په پاته برخه کې هم د نورو دوستانو شکایتونه درته خبروم چې د نورو ستونزو په اړه یې راستولې دي. البته تر پیغامونو د مخه بیا د یادونه کوم، کوم پیغامونه چې مو وړاندې واوریدل او یا یې وسوري، ټول ستاسو دوستانو نظرونه دي او د ازادي راډیو نظر پکښې نسته.
سلام علیکم آیات الله کومل نو وختونه مداره چې افغانستان د فارو ډیر موزیر امسور دي چې یو د صلح شورا او بل پارلمان ته دی دوړو باندې یو خو مصرفوم دی زیاده او بل دغه چې ماشونه ورکول دي زیاده، مطلب دا چې د صلح تر اوسه هیڅ فعالیتونه ګولای د ور لمبه بلګلی او پارلمان ته رابطه می وختونه داده چې دوی په خپل په پاتادونو کې خېلې د زنوکو په اساس کې دوی خېلې د جنگلو په قطعات کې دوی خېلې په معدناتو کې دوی خېلې هغه غیر مسلکی وزیر چې راځي نو ته دوی ته پیسې لري د پیسو په وجه باندې غیر مسلکی سره وزیر شي یا رئیس شي هغه بیا دا د نقطه ځان ده وختونه مې زاده چې د پارلمان او د رسول شورا باید د افغانستان د قاموس نه لري کړی. السلام
علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنو د کنا ګلدین د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو سره د کوم سلامونه ویم او ټول اوریدونکو ته سلامونه ویم. ډیر ښه او مزیدار ښه کار وکړو چې زموږ د افغانستان مشران او په تیر جمهور رئیس چې د هندستان نه د فیورین غوښتنه وکړه زموږ په افغانستان کې به د خیر سره امن راشي، امنیت راشي او الله پاک زموږ دا وران افغانستان ګلی ګلزار کړي او الله پاک ته وکړي چې زموږ دا کوم کومکونه چې غوښتل شي غوښتل شوي دي دا نور قوي کړي او هغه ممالک او هغه ملکونه چې افغانستان په ورانولو دي او د افغانستان په بربادولو دي او خلک د تکلیف او زخم سره مخ کوي په هغه به الله پاک لرزان کړي او الله پاک په هغه په خپل منځ کې اخته کوي. ډېر خوشحاله ډېر خوشحاله او الله پاک دې دغه شان کومک مونږ سره په دوام کې لري. وسلام.
بلې، السلام علیکم. د هلمند ولایت د افغانستان شمیرې ټولې بلې سوي دي او شبکې کار نه کوي او موږ غټه ستونزه ده. والسلام.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. دا د انکشاف پروژه چې ده، دا هو انکشافي کارونه کوي خو هیڅ خلکو ته سہولت نشته دی. څوک چې رئیسان دي او څوک چې پیسې راباسي د بانک نه او دغه نه راباسي خپل جیبونه ترې ډکوي، چې ډکې نه کې هیڅ امکان نه لري، خلکو ته هیڅ خیر نشته دی. د کاپیسا ولایت د تګاو پولیسوالۍ کې خپل خپلوان یې راټول کړي، پکاري واټي شرکتي ته علي شرکت نه بیا پروژه ولا خپل خپلوان راټولې همغه کې پکار کی پیسې هپو مل کی څو په دې څو پاري وو کی ته ډیر اختلاف پکې دي پیسو کې هر څو خپل جبونه تر ډکې. او سلام.
وعلیکم سلام. په دې سره زموږ د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسېدی. د ازادي رادیو د پیغام ثبتون کې دستګاه شمیره چې د خبرونې په پای کې درته خبريږي در سره ولیکئ، او موږ ته خپلې ستونزې، خپل شکایتونه چې په خپل سیمه کې لري راته ویلېږي، ثبت کړئ. موږ هم په پوره امانتدارۍ سره درته خبرو کوو، او هیله ده چې اړوند مسؤلین او چارواکي جدي توجه ورته وکړي او دغه ستونزې واورېدل سي. په دې هیله تر بل خبرونې تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سن.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.